پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د یو ساته غرمنۍ خپرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته ورسید. په دې خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې 4 څیړنې نتیجه هغه ادعاوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوند لګېدو له کبله د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې 4 څیړنې نتیجه هغه ادعاوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو دمخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتي. دغه څیړنې چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پېښې څرګندې شوې دي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. د دغې څېړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې چې ډېری په روزګان ولایت کې میشت وو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کامبل په کانبرا کې خبریالانو ته وویل چې د 15 استرالیایي ځنګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د د شو کسانو د وژلو د ادعا پاړه د درویشتو قضیو په تړنه کې کره شواهد ترلاسه شوی دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي یو نوې ځانګړې مفتش ته وروپیژندل سي. دغه په وینا د تورونو دغه 15 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پوز کې خدمت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوند لګېدو له کبله د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د هاوند تیر شپه د ګلټپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی دی. د ویلامی په خبره په وژل سوي کې شزي او ماشومان هم ستا او زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د دفاع وزارت ویلامیه وایي چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامی کې ویلي چې د هاوند په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سوی او ډېری له ملکیانو قرباني اخلي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نورو ملګرو سره یې په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د والي ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدي له کونړ څخه پارون ته روان و چې د چپې درې ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ناپېژاندو وسلوالو نیولی دی. شغلی مومند وویل چې له دغو کسانو سره یو بل کس چې میلمه و د وسلوالو لخوا وژل سوی. د ولایت چارواکو د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره د کونړ له دولتي مسؤلینو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړو سوي شمیر پرون چهارشنبه له 250,000 واوښت او د 80,000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا دواړه د دې څرګندې نښې دي چې د کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفې د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نوي شمیرو له مخې د نومبر په 18 1,002 کسان د کورونا له امله مړه سوي دي چې دا د مې له میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. په روغتون کې د شاوخوا 80,000 کسانو بستر کېدل هم د تیرې میاشتې په نسبت 2 زیاتوالی شي. ډاکټران او نرسان وایي د وضعیت له خرابېدو سره ډېر ستړي او ستومانه سوي دي. په مکسیکو کې د کورونا له امله د مړه سوي شمېر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی او په دې هېواد کې د مثبتو پېښو شمېر له 1,000,000 اوښتی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یوه حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسد لاند په نوم دغه کتاب چې لومړني ټوکې د سې شنبې پر ورځ خپره سوه، اوباما ویلي پوتین دته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د شلمې هغې په پیل کې د امریکا پر ښارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغو مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلي چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او ښایي د ودې په حال کې هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بېلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتخابونو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن پنځشنبه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 د نومبر 19. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه تورن کړي دي. دا هم اوري چې د پاکستان صدر اعظم په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسېد او پر تجارتي موضوعاتو له افغان مقاماتو سره بحث کوي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په لیدنه کې د سیمه ییزې همکارۍ د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
په یو اختصاصي راپور کې دا اوري چې نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده.
البته زموږ هیوادوال د پاکی ډیر په خار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمېرنه نن ناوخته پیلېږي. د مخکښو ښځو اونیزه پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه تورن کړي دي. د بریټن په نوم یو استرالیي قاضي چې له 2015 څخه تر 2016 میلادي کال یې څېړنې کړي، موندنې ښیي چې د استرالیي کمانډو او ځانګړو ځواکونو یوه کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورنه ده. په دغه راپور کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې ډیری وژل سوي کسان ملکی بندیان دی. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم پرون وخت له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر دې موضوع بحث وکړ. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
مننه. هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د خوندیتوب لپاره را لېږل شوي اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي د بریتون په نوم د نیو سوات ویلز په نوم استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل د دغه هیواد د ځواکونو له لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تاییدوي او شرمونکي بولي.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 30 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالوي ځواکونو له لوري چې ډیری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
ښاغلی کمبل دا هم وایي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي.
to their country to help them. It would have devastated the lives.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه او واضح ډول افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی او د بهرنیو چارو وزیرانو هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي بریټون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 نه تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 60,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړي او موندلی دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې غاړې په تارونو پرې سوې وي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و چې نه جنګیالي و او نه هم داسې کسان و چې هغوی د تازه له جنګه لاس اخیستی وي. بریتون دغه عمل یا دغه استرالیایي ځواکونو دغه چاره ننګونکې او ژور خیانت بللای او دغه کسانو د مجازاتو غوښتنه هم کړې ده. بلخو افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې دغه قضیه وڅېړل سي. د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې په دغه جنګي جنایاتو ته باید رسیدګي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې کسان شي دا جنایت کړي دي او هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ هم د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې باید د دوسیه وڅېړل سي او ټول هغه کسان چې په افغانستان کې په جنگي جرایم او تورن دي باید سزا ورکړل سي او مجازات سي. ملي سالي صاحب
ډېر مننه. د پیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل چې د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړي دي. افغان حکومت بیا د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. بلخو د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. افغان حکومت هم په عکس العمل کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون به را نسي. بل توده موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځنی رسمي سفر نن کابل ته ورسید. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا متمرکز وي. دیوی نادر تفصیل برابر کړي. نور جزئیات له هغې څخه ورو.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د پنځمه په ورځ کابل ته راورسید. نوموړی به د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون له مهمو لوړ پوړو افغان چارواکو سره وویني. په افغانستان کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي سلاکار طاهر نواز ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په یاد یو ورځنی سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران پر افغان سولې، دوه اړخیزي سوداګرۍ اړیکې او د سیمې په کچه له یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي:
د دواړو هیوادونو مناسبت په د دواړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي. د افغانستان بهرنی سیاست سوداګریزو اړیکو پراخ
دوه ورځې وړاندې په سوداګرۍ او پانګونې کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود هم کابل ته راغلی وو او د مالی وزارت سره د سوداګرۍ برخه کې یو شمېر هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني یو شمېر وکیلانو په ګډون ځینو سیاسینو هم پاکستان ته سفر کړی وو. بلې سلسب
ډېره مننه. د دیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسید. بلخوا په پکتیکا کې پرون ګڼو کسانو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره له زړه ګامونه واخلي. دوی وایي چې پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او که دغه هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي دا ډول سفرونه کوم درد دوی په خبره چې نسی دوا کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان نورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې
د هندستان له لوري 450000 میټریک ټنه مرسته شوی غنم د دې هواد په سیلوګانو کې زیرمه سوي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو زیرمو رئیس محمد عمر عمر وایي چې دغه غنم د کابل، بلخ، هرات او کندهار په سیلوګانو کې زیرمه سوي چې په بیړنیو حالاتو او د اړتیا په وخت کې به ورنه استفاده وسي. تیر کال هندوستان له افغانستان سره 15000 میټریک ټنه د غنمو د مرستې ژمنه کړې وه چې د لیږد لړۍ یې روانه ده او تر دې دمه د دغو غنمو څه باندې 450000 میټریک ټنه افغانستان ته رارسېدلې. په کندهار ولایت کې د ورځې 100000 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د مالدارۍ امریت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو 378 مرکزونه، 4 د پروسس فابریکې او 642 لوی او کوچني فارمونه ثبت دي چې په لسګونه ډوله لبني توکي لکه شیدې، مستې، شړومبې، کوچ پیروی، شیرپیره، اسکریم، فرنی او نور بیلابیل لبني توکي تولیدوي. دوی زیاتوي چې د مالدارۍ سکتور د پراختیا لپاره یې هڅه پیل کړې چې ورځ تر بلې وضعیت کې ښه والی راسي او له کندهار سربیره خپل لبني توکي د کابل په ګډون نورو ولایتونو ته د پلور لپاره ولیږي.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 14:46 دي. اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مند دی چې د رایو لاسي شمیرنه به چې په جورجیا کې لارښوونه سوي د ډیموکرات جو بایدن مخکې والی له منځه یوسي. خو د ایالت مشر انتخاباتي چارواکي وایي چې دا احتمال ډېر کم دی. جزئیات له داوود جنبش نه.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنی پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1450 بلل شوې وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 وویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون وویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت 3 میلیونه ډالره ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر یې پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې یې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د ډسمبر تر 8 وخت لري چې خپلې رایې په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د ډسمبر په 14 د ټاکنیز کالج رایې اچونې ته لار جوړه شي. بل پړاو به د جنوري په 6 وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6 جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس سعید وجل کېدو یوه اونۍ پوره سوه، خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی سوی. د دایي د کورنۍ غړي وایي چې د هغه د وژلو د پیښې عاملان باید په نښه او ورته سزا ورکړل سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واشا دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغې پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. در واشا دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایي قاتلین پیدا سي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایي قاتل وو. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمهیزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلې دي، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی د دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت ته سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې یو خو د دایی مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوری د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو، او ورور یې مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل د دایي موټر په کور کې دننه ولاړ وو، او له کوره له وتلو لنډ شیبه وروسته چاودنه وسوه. دا چې ماین په موټر پورې کله، څنګه او د چا لخوا نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د ورور موټر د دایي صاحب په کور کې ولاړ وو، چې هغه سره لدې چې موټر ستلی هم نه دی. په کور کې موټر ولاړ دی او داسې پېښې رامنځته کېږي. ولې دا تر څو دا وضعیت روان وي؟ که نن زما سره اوسو، سبا د بل چا سره کېږي. د دې پلټنه دې اوسي.
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د سیشن بي په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیچا د محمد الیاس تایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجازات د دوی لومړیتوب دی.
موږ ته ډېره مهمه ده چې د خبریالانو عاملین د قتل یا قاتلین د خبرنګاران باید تشخیص شي او د قانون په اساس مجازات شي. نو موږ دغه موضوع څیرو او دغه موضوع تعقیبوو. انشاءالله که چیرې انکشاف پیدا سو حتما جزئیات تاسو سره به شریک کوو.
وسلوالو طالبانو پر محمد الیاس دایی د سوي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، او په دې اړه یې د څیړنو ژمنه کړې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس تایی دغه سازمان ته ویلي و چې وسلاولو طالبانو د مرګ غوښونه ورته کړی دي. د کورونی چارو وزارت وایان طارق آریان چې پر محمد الیاس دایي حمله یې د وسلاولو طالبانو کار بللی ویلي چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د محمد الیاس دایي وژنه غندلې او ځینو یې دا یو جنګي جنایت بللی دی. نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده. په کابل ولایتونو کې د تشنابونو په ګډون د لازمو روغتیایي سهولتونو نشتون د خلکو جدي ستونزه ګڼل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس منځلو په ګډون د لازمو او مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړې او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکي ډیره په ښار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري. هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانه ما این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیواز کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هیواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکدیگی. ده افغانستان ده امیر اختیاب وزارت وای چه اوز هم پسلو که دیار لسلن خلق لس منزلو تا لس رسای نلری او پو ازاد فضا که رفی حجت کبی. د دغه وزارت مرستیال بیان ده معصومه جعفری وای
په صورت عمومي در تمام جهان 2.4 بلیون نفر
په ټولیز ډول په ټول نړۍ کې 2.4 بلیون کسان حفظ الصحه ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیون کسان په خلاصه فضا کې رفی حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 60% خلک خوندي تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 10% افغانان په آزاد فضا کې رفی حاجت کوي.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویان د سمیره رسا وایي چې کابل ښاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 20 تشنابونه لرو. څو ښاریان ورنه استفاده وکړي خو له بده مرغه د کابل ښاریانو نه همکاري د دې سبب شوی چې له تشنابونو ښه استفاده ونه شي.
له بلې خوا د سیمه ییزو ارګانونو تخنیکي رئیس محرم سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه د تشنابونو نشتون اوس هم یوه لویه ستونزه ده. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د تشنابونو په جوړېدلو سره دا ستونزه هواره شي.
خوشبختانه ډېر حد پورې په دغه بخش کې کار شوی دی. یو څه بهبود راغلی ولی اوس هم دغه کفایت نه کوي. موږ ضرورت لرو چې په حد اقل په غټو ښارو کې 10 یا 15 یونټه د تشنابو موږ ولرو د ښارو د نفوس په اساس باندې.
که څه هم په کابل ښار کې د تشنابونو نشتون نارینه وو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده خو د خلکو په باور د سنتي ټولنې او حاکم فرهنګ له مخې په دې برخه کې د ښځو ستونزو ته پام نه دی سوی. دغه ستونزه چې د ښځو په باور باید ژر هواره شي.
په غزنی کې د طالبانو په یو برید کې امنیتي سرتیرو او وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. حبیب الرحمن تصویر تفصیل لري.
چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ د تاسنګ پر امنیتي پوسته برید کړی. د امنیه قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ته پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسېدو سره جګړه سوې چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي خو شمېر یې نه دی معلوم. سیرت وایي په دغه پیښه کې 50 تنو امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
له بده مرغه د جګړې په دوران کې امنیتي سرتیرو ته هم تلفات اوښتي چې 2 نفره یې وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
بلور ته بیا د یاد سیمې یو سیمه ییز چارواک د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې 11 تنه سرتیري وژل شوي او 3 تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي دي. وسلوالو طالبانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې هم دوه موټر بریدونه مخې ته د رسېدو د افغان ځواکونو له لورې له منځه وړل سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت وایي وسلوالو غوښتل چې د یو هموي ټانک په واسطه د دغه ولسوالۍ د نظرخان سیمې پر امنیتي پوسته برید وکړي، له منځه وړل سوی دی.